په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ یو درسي ساعت خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستيال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی هیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی دا په خزو باندې ډیر اغیز کوي په ځانګړې توګه هغه خزه چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي
اغلی امبار هیله څرګنده کړه چې طالبانو لخوا پر خزو د محدودیتونو سربیره دوی وکولای شي د روژې په میاشت کې خپل کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او خزې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتنه کوي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور لمخې مولا محمد حسن اخون په یو خبر کړي بیان کړي د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي او والي او سره رحمي کار وکړي او د بي وسو او بي وزلو لاسنیوي وکړي د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره د غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیان ګالو کورنیو په ګټه وي خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړ چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون لمخه به هغه کسان چې په پاکستان بنگلاديش او افغانستان کې د مذهب لمخه له تابعیت سره مخ شوی او د هیواد ته انکړه شوی د هند تابعیت ترلاسه کړی شي دا قانون هغو غیر مسلمان کډوال ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوی د افغانستان سلګونه هندوان او سکورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان وتلی او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندوانو پر ژوند اغیز وکړي ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي د پرافغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواد وتلي د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوسي وازي له څلوېښتو تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک حسابیانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي ستولتنبرګ پرون دوشنبه وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازینۍ لاره ده واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه پورس په یوه ټولیزنی مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپل وادباو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل ورسته یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د ورسته لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي ازادي رادیو او رازو د خبرونې لومړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمن تیار زوی د خبرت افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیری کرن ډیکر په خپل ایکس پاڼه کې کړی د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړي چې ک سکل شپکسو او 50 میلیون ډالر مرستې ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لا پسې خراب شي نو تفصیل دې سفیر ولستان یوزي پر راپورټ کې
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیز منتیا د ارزونی اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. د غل ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 2 میلیارد ډالره له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2021 کال له اګست چې طالبان وقت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2.9 میلیارد ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې 2.6 میلیارد ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 40 میلیونو ډالرو نغدو پیسو مبستې رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډېره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول له لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو پاړه اندېښنه ښوولي. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او څرنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې 40 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه یې داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند فلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغېزو په اړه خبرداری ورکړ.
Admissions of severely malnourished children to health centers have doubled.
په ځینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 2 چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره WFP په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. WFP وایي تیر 2023 کال یې له 10 میلیونو لوږو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودجه یې نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. پاکستان سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي با نفوذه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقونو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ 19 کسیزې کابینې پرون په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکو وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په دې کابینه کې ډیری هغه پخواني چارواکي شامل دي چې په پنجاب ایالت پورې تړلي دي. په نوي کابینه کې د پاکستان د پیپلز ګوند چې د نوي ائتلاف حکومت یو مهم اړخ دی خلق نه دي شامل. نور جزئیات د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر ترر، چودري سالیک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله ترر، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پښتنه داده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینې د غړو په شمول د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولې په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکو کاشف الدین سید وایي
کړه پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زمواره په موږ باندې ناراضي زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او زه چې خپل دا غنم چیرې زر یا پس خو موږ به ورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې سچوا او په حکومت کې شامل شو.
د مسلم لیگ نن په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نن په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نن سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپلې برخې حقونه نه دي ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاط کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمن سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټی او اولیت همیشه غ پنجاب پاتې دی، چې کم حریف پارټی دا دلتا د پی ټی آی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا د اغي حکومت دی او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دی، چې هلته وزیر اعظم دی دا چیلنجز به مخه ترازی او کچری دسی وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی به ډیر غټ پریشر کې راځي. د پی ټی آی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ټی آی کم جارحانه دی وخت کې اګریشن دی نو هغه به ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپاګاندا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نکړه او د ټول ذمہواری او مغې باندې ده.
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسفزی وایي اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی نو هر څوک د هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات د وخت نشته، خو د ریاست د مشر په هیڅ به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو پاک لباندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره کلم دغه په دغه کې جاتی نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمین له مخکې د مرکز سره یا د دغه پرزیدنت سره هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ورکړه هغه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی ایوارډ ورکو. 18 ترمیم کې چې کلم ان ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیګل کور ورکو، کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو. دا غي په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دینو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دینو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوې وفاقي کابینه غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه، چې په کې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغستل شو.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته
په خوست کې د خدمتګار او کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال د شپېتولو ډلو تر منځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکارانې معیاري او منظمو سپورتي میدانونو کمښت له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نوراجان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په محل کړي. نور حالې د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې د خار او ولسوالیو د والیبال د شپېتولو ډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي امریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته ویل
کچیرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلوبېږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوي وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شي دی چې هر وخت پر برونی وي، مثال مر وي زیات وي، د سرپوخ میدانونه جمع نظمونه موږ نه لرو. په خوست کې
د لوبو میناوال وای په خوا به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نجوان ورسته استایل، خو اوس د لانوري هڅونې په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي
موږ د دغه هدف دا و چې موږ باید ټول کادرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونه باید وستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه پورتولنه کې د مثبت ذهنیت د خریدو لپاره ګټوري بولی او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستای فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه د غسنور پروګرامونه هم د غوځوانانو په نوم جوړ شي چې غوی خپل ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې په نورو ډګرونو کې کار کړي دي. دا به دوی ته مثبت انرژي ورکړي او هم به تنکې ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپل ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانی دودیز لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینه وال لري. په دې ورستیو کې خوستي ځوانانو په هر لري یو نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډیر کړی او ډیر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوريږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شانګني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوکې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدل چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړل، چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه وایي، دا ما څه پیژني، دا نه ویي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړ، نو په ما به څومره بده ولګي. که فیسبوک، که ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په مغا شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پې باور هم کوي. شته وګوره، یعنې دا داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورکه شول، مکمل عکسونه به یې څه کېده، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پاتمن دی، یو عزتمن نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان یې اوس عموماً یعنې که په کور کې کور دی، که زور دی، ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوسټ به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده از نه وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوسټ کوي، د یو چا توهین کوي، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځانته اصول او اخلاق غواړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول سي، لبه د مره په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول سي، د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا لپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو لبه د مره چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تیرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې منفی ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثرا شایعات او غنګوسی به یوازي به هغه خلکو فیسبوک ته چولا او اماز هانه تکرونه به خراب کړ. باید فیسبوک د اماز هانه خرابیا د پاره ونه کړول شي، بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلومات د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړل شي.
ډیره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغه څه چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
په ډیره پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کمپوستونو فالسي چې د پیغامونو خپلې ژبې یوازې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی خپروي او مشروبی هغه بدا عاقب یا فیډبک چې په وروسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله ده. بل خبره دا ده چې د ناپوهي یا د علم د سټیټواله مې یو مسله ده. چار چا په لومړي لاس په فیسبوک کې لاس په پیدا کړی دی، نو چې شخصیت ته کې وکړل سم سر شات نه لري د فیسبوک ته پرونی کې شروع نه پیژا نه دی پر فیسبوک باندې قاله دی پوسټونه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلکو رسنۍ چې منفي تبلیغات خپروي او هم ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستې ګوري وخت ځای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې موږ کولی شو سره یادیو کې مثلا نن سبا ټیکټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سو ټیکټاک سو دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایه څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر ډیره پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دی، ځکه هغه یو څه کوم باندې څه ګرځېدلې ولې ځینې بنسټونه مې درې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلې سي. اکثر رسنیزې ادارې دي چې دوی فیسبوک څخه معلومات خپریږي، هغه واقعیت دی او د منډې په توګه کاریږي. اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تحقیق کیږي او معلومیږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې علمي سطح ټیټه ده، خلک ته دومره فوري غیر تحلیل برخې او څه کمزوري ده، نو ډېره به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې مونږ د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سي تفکیک وکولای شو، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې تر اوسه فوري کیږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، ار څوک نشي کولای په دې پوسټ کې دغه کوم څه خبره سوي دي، دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دند وګڼي چې غلط څه خبره نکړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه کوي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لا پانت من میشي. که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سینا کوچات خپروي چې هغه ټولنې په خیر نه، دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت غونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندیږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کومینټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله ناکله دغسې پېښو سره مخامخ شوي یو، مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله ناکله چې راپورکه حساسیتونه راپورته کړي، او کله ناکله د زیاتو ولورونو دي، او کله ناکله په بازار کې د ځینو جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دغه موضوعات چې کله پر فیسبوک راپورته کړو، حتماً بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنټ وو؟
او ډیر دغسې موضوعات، زه تقریبا د 2018 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغسې غبرګونونه موږ لیدلی دي، ډیر دغسې عکس العملونه مو لیدلی دي. نو که درته وایم بیخي ډیر دي، ډیر وخت یې زه مایوسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله ناکله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده، او ماته مو نه ده منلی، او خپل هغه څه رساږه پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره مخبل ژغ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر نه ده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغه بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده، او په خوا کې ولوار ده، او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه یې ټیټه وي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري، او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي، او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وښيي، او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړې، نو دوی وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده، او د فیسبوک اسان استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري، کې درس ویلي کې نه ویلي کې مساته ولري کې ونه لري. دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اساني سره کمنټ کولای شي، او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بل برخه کې مشکل در سره ولري دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کې مثبت پوسټونه کوي. دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسان استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته غدا ډول دیالوګ، دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنه یې پکې کړې، یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو ترمنځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي، ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي، او په اوس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه تاوان ډېرېږي. او زموږ مشکله دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لپاره مرغز موږ زین ځوانان په ځای د دې چې د یو څه پاکل مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوه مرکی کې وایي:
فیسبوک کې یو لیکنه وکي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوره لس پنځلس کمنټ د تسوی منفي اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو پر خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه اکثریت خلک دا فکر داس منفی جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که پر انسټاګرام باندې دی که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه هغه به ستاسو څخه اشتباه سوي اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه اپلوډ کړې دې وه ښه موضوع دې انتخاب کړې وه بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي
بله تاسو په نظر د دې لاته څه کېدلی شي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړي منفي اړخ ته ډېر ورځي
د فیسبوک انستګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستګرام ته نه داخليدل چې دوی به څور څخه ځدا کی د ټوکو ټکال د فار راغلي د خپل ساتيري د فار راغلي د تکري د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی
زه یو خبريال ما په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه خپلم شو ویډیو په ټولنی کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغه باندې ځوانان سره غېژم د یو عامه پوهاوی په توګه د خلکو لپاره استعمالوم هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نور ته د خیر لپاره استفاده وکړي
بعد بختانه یو شمیر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي یعنی د څه نشلوي چې د غو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي په دې اکله د څه اورېدلي څه لیدلي
زه خپل ځان درته یادوم یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالمه دا د شخصیت وژنې موضوع ده یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی
بله یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي غلط شیان ورپسیلې کی غلط پوسټونه کوي په دې اکل راته وغږیږي
کوره بعد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک انستګرام یوټیوب ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ ک د یو چا څ واخله هر لیکنه چې جوړ کسي وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي شخصیت دې مرته خراب کړي یا د هغه اجازه ستاسو ته د عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري دا شان ستا اوس هم موږ سفرانې وینو چې خلک یو چا به اجازه پرته ویډیو کوي د یو چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال ورسره وکړي عکس اخلي دغه په اړه لیکنه زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان د فارم د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړیږي تعلیم په ودی باندې چې په هر برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي د یو چا سره په خبرو پر وی هم پوه شي په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپوري وایي دا د حل لار نه ده او د خلکو فکر ډیر کوښښ نه ای په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم په پوسټ هغه ما په سيتي د فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده خدای نه
وس یو بل څه ډیر عام دا غا ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي د شخصیت وژنه کیږي په لایف توګه ټول نړۍ ګوري
بالکل ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکښه ست ټول ګوري یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي خپل شخصیت ته ضرر رسي اما د ټول افغانستان په صد باندې داسې ویډیو جوړی چې ټول افغانستان ته ضرر رسي
موږ یو مثال ویلی شو ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک کې ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګرځي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل ستا پښتنې ته زه داخل شوم، لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انسټاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي. موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه چونکې چکالي وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوې. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي. د یو عکس د نیولو زده کړې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هېواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښینم پیس کجور به کوم، ټوکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام هیواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دي او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، داسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان یو ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلانده او قهرمان هیواد پیژندل دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس په جوړ غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکندل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي، بالکل هغسې نه دي.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو کام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څو وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چی است الله مومال او ملګری.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او د و ماتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونه وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خبريږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځ ته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې تولید شوې حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یو عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي واده وکړي له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات چې استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. خونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي د ژوندۍ پته کېدلی سي، مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون دای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ولر د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نري ورشتان یا سیلیا شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واری تیریږي، د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واری هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. دغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومی یا ستونی موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښووله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و هنجرې ته. هنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غږ د خولې څخه راوباسو. دغه غږ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي، دغه سعودي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینه او د ښځینه آوازونه هم توپیر لري. قسمتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. پکښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږی ته داخلیږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږی ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږی ته داخلیږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږی څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده؟ سپنجي ډول دا معنی چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنی چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي و هغه یواری په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونه او د برانشیولو تر مابین فرق ست. برانشونه دوه دانې و، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایی کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایی کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایی کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایی کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکار مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس مادر تو ویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بل اخره تر نور ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. الته نو بیا کپیلریز یا وشته ډول رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي. هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 لس څخه تر 40 وارې پورې سا اخلي. دا نارمل دی، دا به کېدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانه لري تر څو اوس درته وایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 لس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطراف په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. د هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د ووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو، چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو، او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافي په برخه کې به خوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
Mata jam dasro laban gabin rak mata shedin rak osman gard mata shedin rak Mata jam dasro labon gabin rak mata shedin rak osman gard mata shedin rak osman gard
asani ni papani ni papa mama
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raas
sargada
samusafar tav da hijran wahaliya
sargada pa
samusafar tav da hijran wahaliya
dabagare
mata mata jam dasro labon gabin raak mata shedin raak osman gaar mata shedin raak osman gaar
Sa sa da re sa sa ga sa ga re sa sa da da pa da re sa sa da da pa ga pa pa sa da da pa ga re sa da ba ga re sa
kabal da ko lu ta ti pa ya kabal da ko
ټولو ټک دی خای زما یادیږي د پخمان شنو کې باغون زما یادیږي د پخمان شنو کې باغون ماته ماته جام ماته ماته جام ماته ماته جام دسرو لبو ان کبن راک ماته شیرین راک عثمان گاور مات شیرن راگ عثمان گاور سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 ماما ماما پا 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 نی نی سا نی سا ری سا نی پا نی سا نی پا ما پا نی پا ما ری پا ما دکندہار شین ارغندار دکندہار شین ارغندار دکندہار شین ارغندار